سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو وکړه د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي چې افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري کابل پانتون لووم یشتو زند ورستنن بیا درسونه پیل کړل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوې مقرراتو لمخې جونیا ولکان په دوه جلا وختونو کې درسونه پر مخوړي جونیا سار وختي تر ګرمي او هلکان تر لګرمي ورسته درسونه ته ورزي د طالبانو په بیا وکمنې دوه سره د افغانستان د پانتون او خوانځیو درسي بهیر زندول شوی وو د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې ورسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او پر سرلای باندې نوې سمستر پیلېږي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو ویشل شوې دي د افغانستان یو وتلې سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی هغه 84 کلن وو او لډیره وخت له ناروغۍ کړېده استاد ګلزمان بیلابیلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې دي ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر خپور کړی او خواشینی ښودلې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویورک څنګه په 55 ملیون ډالرو جریمه کړ د دې ادارې پر اساس د پاکستان د ملي بانک څنګه د پیسو سپینولو د قوانینو د سرغړونې او د مالی مقرراتو د نری عایت په خاطر جریمه کړې پاکستاني چارواکو ویلي د جریمه د ورکولو په حق له امریکایي ادارې سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویورک په څنګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټوټر دا خبرې کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی د اوکراین ولسمشر د کیف لیوی سنډي په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپل وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د طالبانو حکومت بیا لا ډیر څه غواړي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته
د اوکراین ولسمشر ویلي په کیف کې ده او له خپل هیواد دفاع کوي
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось.
Дрема ураз дачі по Київ банді де Русі лихва брідуна давам лері. Даван сан яу ватале сандаргаря у кампус жураун ке устад Гулзаман вафат шове.
دغه ګټه کې ان شاء الله دا وچه منځکا چې وای په یو سلو
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د دې جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسې نړیوالې مؤسسې او خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملو ملي مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي د امریکا د بارنوي چارو وزیر انټونی بلینکن لدی پریکړې هرکلای کړی او ای ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه خودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوې چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لا پر ځن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځینې یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هر کلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، تو ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشران د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویست هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمخ دریم جواز دی چې صادریږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغیز پرې باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاسل کسانګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویل دي چې اوکراین به تسلیم نشي. هغه په خپل ټوټر باندې داسې وخت دغه پیغام نن ورکړی چې روسي ځواکونو کیف خار محاصره کړی دی. د اوکراین د کړکیچ د وروستیو جزئیاتو لپاره به له اجمل ان تازه خبرونو ورو مهرباني
ستانګز سبا دی اوکراین پاړه باندې تازه شایان چراغلی غدا دي چې دی روسي د رسنیو د څاري داري چې وا اداره د دولتي ادارې دی رسنیو بلا بیلو ادارو ته امر کړی دی چې په خپل ریپورتونو کې دی د يرغل او اشغال کلمې نه کاری. دا په داسې حال کې دا چې روسي په بشپړه او څرګند توګه د اوکراین پر خاوره يرغل کړی دی، بشپړ اشغال پنيت باندې او پر نړیوالو رسنیو سربیره د روسیې یو شمیر داخلي رسنۍ هم دغه د اوکراین وضعیت ته د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال یا پر اوکراین د یرغل کلمه کاری. بلخوا هماغه چې تاسو ویل د کیف په شاوخوا کې نن جګړې روانې دي، یو شمیر رپورټونه او تلویزیوني تصویرونه چې په رسنیو کې خبرېږي ښیي چې د کیف دننه په ځینو کوڅو او واټونو کې هم د نښتو نښې علامې او اوازونه اورېدل کیږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ولادیمیر زیلنسکی چې د اوکراین ولسمشر دی د خپلو ځواکونو ته داسې نښې نښانې ښودلې چې په ځینو سیمو کې د تسلیم شي، خو هغه نن په کیف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخ ته دی یو کوڅه کې په لایف ویډیو کې چې په ټویټر یې خپره کړې ورا څرګند شو او وی ویل چې اوکراین به هیڅکله روسیې ته تسلیم نشي او دوی به تر پایه پورې د دغه اشغال پر خلاف باندې ودرېږي. نړیوالې رسنۍ چې کومې تبصرې کوي هغه دا دي چې روسیا په اوکراین باندې د دغه اشغال په ترڅ کې هغه څه چې دوی غوښتل چټک پرمختګ نشي کولای او د اوکراین ځای پر ځای چې دوی په کوم ځایونو باندې بریدونه کړي دي له مقاومت سره د سرتیرو او همدارنګه د اوکراین د عامو خلکو چې وسلې ترلاسه کړي دي مخته او د روسیې پرمختګ البته د روسیې د سواکونو پرمختګ د اوکراین په لویو خارونو په شاوخوا کې ورو دی. په ګڼو خارونو په ځانګړې توګه د کیف په شاوخوا کې روسیې تیره شپه درنې بمباری کړې دي. روسي ځواکونو او یو شمیر پوځي تاسیساتې چې د اوکراینی ځواکونو اړوند و د نړولې او ویجاړ کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې تر 3500 پورې روسي سرتیري
په دغه جګړو کې البته د اوکرين د دفاع وزارت ادعا ده وشل شوې دي. د خپل اوکرين لوري ته د تلفاتو خبره کیږي د هیڅ شمیر نه دی معلوم. وړ مور زيلنسکي لکتر لګي یو سلو څالو راویا اوکرينيان چې پکې پوزیان او ملکيان شامل و د دوی مړینه یې تایید کړې ده، خو لا غیر اورسته خي د مرګ شوب لشمیر زیات شوې وی چې کر شمیرې پاړنه.
بله مننه کوم. اجملان دوی چې د اوکراین باندې د روسیې د یرغل د ورستی جزئیاتونه موږ خبر کړو. اوس په همدې ارتباط د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت چارواکي وایي چې کوي چې د خپل وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اوکراین کې د افغان کډوالو محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې. لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشتي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشته. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوند دی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب را نه کړ. یو شمېر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپل وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل شي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوې دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پنځمه پورز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لنډختی ورسته دغه لار لا هم بند ده. په چمن او سپین بولدک کې سلګونه کسان د غلارې پرانستلو ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د تیرې اونۍ له جګړې راورسته سلګونه کسان دواړو خواو ته بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پوځیانو د طالب پولیساتو له لوري پر ډیورن کرښه د اصغنتار د شلولو په غبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې. په دې جګړه کې د افغانستان خواته دوه تنه ووژل شول او وبشت نور ژوبل شول، خو پاکستان د خپلو مرژوبلو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لار چې د سیمې اوسیدونکو ویش بولې لا هم بند ده. د پاکستان امنیتي چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا لار نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګرو او تجارتي مالونو پر مخ هم تړلې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قومي مخورو او مذهبي مشرانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال د بلوچستان ایالت اړوند د چمن په سرحدي شار کې سلګونه کسان لیدلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د دروازې پرانستلو ته انتظار باسي. په دې لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک یو له دوسترو لارو څخه ده، د ورځې سلګونه کسان تګ راتک کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لشپګ میاشتنی ځند روسته د جنونو والکانو پر مخ د پانتونو تړلې دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د اعلانې لمخې ټول ماسلان خپل زده کړو تتلای شي، خو د جنونو والکانو ټول یو زده کړې وخت بیل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
حسیب الله احمد زئی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زئی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، ته پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوي، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیرا الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته و انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د را دننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته سخته ضربه ورکړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پاره ولی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو سوو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه دلیدلې او له خلکو سره یې چلند ډیر ښه نه دی. د کابل ښاری وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشی لپاره ورغلي وو د نومنه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشی روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ته ول تلاشیک بچار و ډیر داشي وو یو ځای پر نه خود کور تی ک پرک
خو د دې خر یو شمې روسیدون کی بیا دا تصفیوی عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدون کی چې دا هم نه غوړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لس نیمه بجې وی دوی راغلو کورې ښه تلاشی کړ غروسته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوي سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې و یا کومي وسلې وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د افغانستان یو مشهور سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګلزمان وفات شوی دی. د ډېرې مودې له ناروغۍ کړې ده د سلګونه سندرې جوړې کړې وې. یو محلي سندرغاړي معروف لوګری سره سلطان سرور خبرې کړې دي او د استاد ګلزمان په ژوند ورسره او همدغې پیښې باندې ورسره خبرې کړې.
او ډیر ښه شاعر وو دا افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای وو سینه نه وای ګل زمان استاد او د بهر نه ډیر مدالونه افغانستان ته تقدیم نامه راغلي وو.
د ګل زمان استاد په شاعری او هنر کې کومه برخه د تاسو ډیره خوښیږي چې په بلچا کې نوی نه یاغه سي؟
دا هر شی د ما خوښیږي خو دا کمپوز د ما ډیر خوښو څخه دا شی به دی ودوله او دا د شیبه تلته کوم سره یو دې څه د کمپوزټرو.
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
bale bale wo 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 دا تلویزیون ملي کې مو سره ډېر همکاري کړې مو اوسه وبو غزاله bale او دما ورور محمود ته میګا و سره په انسان راغی چې تاراندوی کې و محمود ته میګا
څه فکر کوي چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري څه تاثیر درلوده
تاثیر لري چې او د وزیزای څوک نشي دا کوي نام په کمپوس کې هم په شعر کې هم په وسانی کې دې اوس ځای هیڅ څوک نشي دا کوي نالکان دی اوس الکان خو مودا شاګردان دي چې ټول زمان دغه تاثیر ډیر وخت کې تیریږي
په نو یو هنرمندانو کې څوک تاسو د سه غنی چې د استاد ګل زمان سبق ته نږدې وي
ولا خان زمان دغه وراره ده او بلم راز د لوګر ده او د وسینو میږي الان د دې کمپوزنه غو ساتي مونږ وایي چیرونه وایي پیغلی زلمی کوي
پورونا مرکه او اوریدونکی
د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د وبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چکټیمونو جوړول زیات شوې دي خلک وایي د داډول بندونو جوړول د سیلابي وبو مخنیوي کوي او د څخاک لپاره ترمزه کلان دي د وبو سطح پورته کوي په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅي د کندهار شهر په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 3 میلیون افغانۍ په لګښ د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار شهر څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچا ورسره رال وړسي د کندهار وسیدونکو نجيب وايي ورستوي کولونه کې د وچکالی لامل د کندهار شهر په جنوب برخه کې د اوبو کچا تر یو سل شپته مترو کښته سوي ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه وبه راتلې د چونی کورونه یعنی مش خپل کور په چونی کې دی د چونی ډیر کورونه یعنی موټران دغه وبه وړل ډیر تخریب نه کول دا بند ډیر ګټه ور دي د خلکو لپاره ام د برمو د لپاره ډیره ګټه کې ان شاء الله دغه وچه منځکا چې په یو سلو دیش متر باندې وبه کول کداغه بند وبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یا وتر رسیږي
د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مسلمان وایي دغه ولایت په ولو سلو سالو کې درې سوه چکټمونه سروي کړي چې د همکار موسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په شپږ ولسوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي
په کندهار په ولسوالیو کې ټول ټال موږ په حدود درې سوه چکډمونو کې سروې کړې ده چې د هغه جملې څخه مو په شپږ ولسوالیو کې په حدود د لسو کوچنی بندونه جوړ کړی دي د پنمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې به دغه سګرمونچ سروې کړی مو دي پراتلونکو کلو کې نور هم جوړ کو دغه چګرمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګ ځینی همکار موسسات چې مشترک کار کوي د وبو په بخش کې د غوی په مرسته باندې توانې د لوی چې ځینی بندونه جوړ کو
د طبي سرچینو یو کارپو انجینر محمد عارف ای د چګرمونو جوړول د سیلابي وبو راګرځول او د وچکالی په مخنیوي کې خورا مهم رول لري
د بندونو او چکډیمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی تر څو پورې موږ د وچکالی د اغیزو نه خوندي شو هم زیرزمینی او به موسسه ترویج شي هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي زیات کورونه یې تخریب کړي وي باغونه یې تخریب کړي وي نو د چکډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی او به موسسه تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالی او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړو
تاسو ګڼ پیغامونه به هم مخ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
السلام علیکم ګل محمد یم د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم د حکومت پریکړه چې بایدن کړی د افغانستان شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د ولسمې قربانیان تور کو دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ پنړی کې هیڅ څوک هم نه مني او زموږ غشتنه دا د چې باید ټول نړی او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي
السلام علیکم عزیز خانیم لازر ولسوالی څخه په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د شل کلن مزل مبارکي وایم لموسساتو څخه هیله کوم چې د ازر ولسوالی ټول وګړي په کاروانده بوختي ترڅو د مرستو په لړۍ کې د ازر ولسوالی ته خاصه توجه وکړنه
دا د طالبانو لور په چارواکو دا پیغام ورسوي دا پیغام مخفور کی چې د مساکله باندې وڅړي دا وجیزي وکاشي مساکله کې دی په وو چې کدي ته د وو دا وسه ولسګر سرفازاب دا باندې وڅړي والسلام دا نه پیغام دا لور په چارواکو ورسوي دا سلام
دا وختنه مې دا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سپین بول د کوالی مثال د دوه کلو کې خروج او دخول د دوه کلو کې په یو نه اسکه به موږ څه وکړو زه خو د مزوري لا خفاره کوم وری خو په بوسله د بل کاروبار لا خفاره نه زه خو د مزوري لا خفاره د خروج او دخول ټول د دوه کلو یې ځاسې نو موږ به ډیر خوشاله یو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248
د خبرونه دا برخه هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کی در سره دی.
ازادي رادیو تاغوا غاست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورنی می بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو کړي. د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو د غواتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پانتون له میاشتو ځان وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي مقرراتو لمخې نجونې او هلکان په دوه جلا وختونو کې درس پر مخ وړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شوی. هغه 43 کلن او له ډېره وخت له ناروغۍ کړېده. د امریکا د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څانګه په 55 میلیون ډالرو جریمه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلای شئ. اوس دویمه نیمایي لرو. دویمه نیمایي کې لومړی د سپورت نړۍ خبرونه، بیا دوه نیس پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه.
په کابل کې د وسلو بلیک کې بلخ لوبډل لوګر ته 9-0 ماته ورکړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د بلخ چپندازانو د خېلو په کولو سره لومړی بریا خپله کړه. د دې ریاست د معلوماتو لمخې محمد امیر پهلوان د امیرجان تاشورغانی په اسب میدانه او همدارنګ عالم پهلوان، عبید الله پهلوان او نجیب الله پهلوان هر یو د بلخ په ګټه یو یو میدانونه وګټل. د وسلو بدریم پړاو لوبي تیرونی په کابل کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د روان لمریز تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. افغان کرکټر راشد خان هغه خبرونه رد کړ چې ګنی نوموړی به بیرته پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډله سره یوځای کیږي. نوموړی په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملي لوبي ورته لومړی توپ لري او دای به خپل لوبډله سره وي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې راشد خان بیرته پی سی ایل سره یوځای کیږي. ټاکل شوی د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سبا د فبروري په 28 فاینل لوبه وکړي. او همدارس د راتلونکي دوشنبه په ورځ به افغانستان له بنگلاديش سره خپل دریمه نړیواله یورسنی سیالي تر سره کړي. افغانستان له دې وړاندې بنگلاديش ته دوه سیالي بایللې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله به له درې ورځنیو لوبو وروسته له بنگلاديش سره دوه شلوریز لوبې هم تر سره کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. پروانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل بیا د 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې د دغه سیالیو پاړې لري.
دغه ډیر ساسونه هم موږ د لوبې تر واسطه لګي د کامیابی په خاطر سیمه کې ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنیو لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالي وشوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
actions happening there. I think Tommy McBell.
The Bangladesh the Bariya Shibi. Afghan looked at it at Wahama Panzo Savari Zalubaki. د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبډلې په چو غټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو افغان لوبډلې ته 300 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلاديش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه د روانې فبروري میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. دا لوبې د بنگلاديش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړي او اوسمهال 16 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبي لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سې شنبې په ورځ ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړې ده. هغه زیاته کړه، د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال له نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغو لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره سوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې دې لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام ټیم ها برای
ټول ټیمونو د مخکې تګ لپاره چمتووالی نیولې دي. موږ هم د دې ټیمونو لډلې یو او ژمن یو چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوښي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ یې لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کومه سترګونه کتل شي. ټول لوبډلې ښې دي. یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی شي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه وو؟ د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتله.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنیو سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلی شي. لومړنۍ لوبه که رښتیا هم سړی ووایي هغه خو په 45 منډو د بنگلاديش شپږ لوبغاړي موږ سوځولي وو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلی شو، یعنی تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپ وهونکو، دوه ځوانو توپ وهونکو دغه لوبه تر اخره پورې بوتله. د هغې لوبې د بایلات علت دا و چې د 11 اوور نه تر 25 اوور پورې زمونږ فیلډنګ اټیکینګ فیلډنګ نه و. موږ چې څنګه په کار و د هغوی شپږ لوبغاړي سوځولي وو، موږ باید لږ تر لږه تر 150 اوور پورې اټیکینګ فیلډنګ ساتلی وای او ویکټ په ویکټ توپ اچونه چې موږ بیټسمینان دې ته مجبور کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو لومړنۍ خبره دا و چې هغوی 300 ټارګټ وټاکه. موږ بولینګ ښه ونه کړ، موږ فیلډنګ کې ښه نه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنگلاديش دغه لوبغالي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده. دغه راز ویکټ چې د تر ډیره پورې سیده ویکټ ده، په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولي یو څه کېدل، یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده، لږ موومنټ یا حرکت به پکې و، یا به که فلایټ سره به دې وکړه سپینر به فلایټ سره وکړي، لږ معمولي بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډیره سیده ویکټ وه. تر ډیره پورې رحمت شاه هم ان لکی آؤټ شو، ریاض حسن خپل ځان آؤټ کړ، ایکسپیرینس یې نه و. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکول ته د عظمت الله او مرزی را لېږل مناسبه پریکړه نه وه. هلته داسې یو څوک را تک په کار و چې لکه نجیب زدران چې دغه لوبه یو حده پورې بوزي، بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي، عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کړي، وخت تیر کړي، ځکه هغوی سنګل ډبل کولی شوې. په عموم کې که موږ وایو چې موږ توپ اچونه لا هم هغسې نه ده، توپ نیونه هم هغسې نه ده چې څنګه په کار ده، او کپتان هم هغه لیډنګ فرام د فرنټ چې ورته وایي تر ټولو مخکې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي، په ټاپ آرډر کې راوځي، د ده رنز نه کول دا خپله د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې، خو چې په ټاپ آرډر کې تا خاص سټارټ نه وي ورکړی، نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز، درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو، هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده، ځوان پلیئر ده، هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبدین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې، یعنی د ډېر وخت لپاره، خو لږ تر لږه زمونږ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته شکست ورکړي، هغه هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه بې حده ډېره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډېر زیات ښه پوهیږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړۍ لوبه کې کومه موقع په لاس کې درلوده هغې نه هم صحیح استفاده ونه کړه، نو د هغوی هغه خپل هغه قوي نقطونه اوس ډېره اعظمي او ډېره ښه استفاده کوي.
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ چې د تیرې پنځشنبه پورې په رسمي ډول پیل شوې، د روانې لمریزې میاشتې تر 15 دوام کوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالۍ د تنظیم چارې هم پر غاړه لري، ازادي راډیو ته وویل
بلې نن د خود پنځمه ده او د بوسکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې وه. الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبي د افتتاحي مراسم یې پیل شو. بوسکشي د افغانستان د ډېرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده، 600 کاله مخینه لري. په دې لیگ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبي به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي. په دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې ترسره شي. بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي. دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغو سیالیو د برگزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو د هغو پر شونډو باندې مسکا راځي.
او اوس هم د وزلوبې د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چاپانداز یا پهلوان څرګندونه اورو.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل دی موږ هیله نه واوله کې، نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی او د امنیت له خوانه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله د موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته. 14 ولایت نو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي. بیا به اخر مسد
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبي کې څومره آمادګی لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالي او د تلوالې د ګټلو لپاره؟
ان شاء الله د موږ د بغلان ټیم سکل سل په سل آمادګی خیر منګلرو. تیر کال د موږ ټیم دوه لوبي مو ګټل، یو لوبه موبایل له ځکه چې موږ آمادګی صحیح دی پهلوانانو نه و او د اسوم صحیح آمادګی نه وسره لګل. هغه مینوال ته موږ خ پیغام لرو ځکه د موږ مینوال د موږ تشویق کړیو. کدا مینوال نه او موږ تشویق خبر نه، نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نسو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام روسي لوبچه ټاکل شوی و د مې په میاشت کې د روسي په سنت پیټرزبورګ کې وشي، پر اوکراین د روسي د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. دی فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسي د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پورې په یو درېمګړي هیواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 25مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په غبرګون کې دغه پریکړه کړې، ویل دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسنی وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان او نيز خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختم فارم هر چرته چیاست. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روي کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روي کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او داروا په خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلو.
هم دسه چې تاسو دردېګي د خپل غوخه کش کوي، دسه دردېګي اغه یې هم دسه دردېګي.
تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډیر ځوانان شته چې په کورونو کې بد روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم منی چې ځوانان په کورونو کې دغه سروي کوي، خو د په باور دا ښکار نه ده.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي، چې دغه بدترین کار ده.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. دا کابل اوسیدونکو بلال عمری د همداسي وی پی کی سره تکوي چې د یو ځوان د بد رویه له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی او کورته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوه او خپل خور په توانچه وشتل و. او هغه د سیدا خبره پټکه چې د وړه ماشوم یا وړه ورورې په توانچه باندې لوب کړي او د خورې وشتل و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپلیات.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسب او ښه کېدلی شي؟ په دې اړه مول ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي مل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځانته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حقیو که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلن نتیجې سوي
یو خو دا چې دا کورنۍ نظام رنګي دي سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص شي د ورور خور پلار مور مور زوی ته ترمنځ دا رنګيږي اکثرا د حالت شاهد است چې امدا ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون تم انتقالیږي یو ورځ کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي نن دا سي یو جرمي ډول هم د دین جوړل شي
اغله معیار کراته وای چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خويندو له نامناسب رویې سره مخ شوی یاستي څه ډول سره در باندې کړای
په ما باندې لکه د مثال درکم خ خوړ به می پخ کړیو او د دسترخوان په سر به چې ما کله د دسترخوان را تیار کړلو ورور به می چې او د چي دی مالګ پکې نشته یا مثلا ولی غړی ډیر دی یا مثلا غړی کم دی یا مثلا ولی مدا پخ کړی ولی بل شین نو څه ډیر زیات دی نا امیدې احساس مې چې ګورم ما څومره په مینا تیار کړی مګر تاسو ولی د څه کوي نو دا خبرې شته په هر کورنۍ کې او دوی خزیته یا د غلام په سترګه یا د نوکر په سترګه یا د مزدور په سترګه ګوري مګر دا ډیر بد خبره ده ځکه کزه وایم هغه کسان ته هغه نارینه او ته هغه لکان ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېږي هغه ممدس دردېږي
شای صاحب ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي
اره یو کور یو شهزاده لري کنه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه ټول مجبور دي سیده تابعدار اوسيږي د باندې به موږ لپاره شهزاده نه کنه یا د باندې خلکو لپاره دا الګ سیده دا شهزاده نه هغه تل نور شهزادګان مي نو هغه مجبور مي کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیده خبرو مني او کور کې دینو به هر شي چې زغړی هغه کی
موږ په پښتنه دا سی وکړو چې څنګه کیدلې شي د ځوانانو دغه بد روي په خور ویو واوړی او کورنۍ نظام او سمیمیت چې په کورونو کې بیاغه خراب نکړي خمر سپ
ښه خبر ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کې دل شي بهترین ملګری دي انسان کې دل شي او کله دوی سره مونږ خو وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ور سره شریکو مشورې ور سره وکړو خبره ته غوږ ونیسو نو بخي لویه ګټه به مو کړی وي
ایسوفی صاحب څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دی شوي هغه خپل احساسات کنټرول کړي
د احساساتو کنټرول دا کولای شي چې یو راپور ته موږ لوړ شو یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي دغه احساسات کنټرول کړی شي داسې احساساتونه هم درک کړی شي او دغه سره د روي او چلند اصول ورته معلومي چې څنګه دی د احساسات او د جوش کنټرول کړی شي
شاهی صاحب الله تاسو دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روی مناسب او سمې وي په کور کې
د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنه او موږ خپل احساسات کنټرولو دا د تجربه د کور کې مسی مقابل لوري د ملک درکې او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کې
اغلی معیار په دې خطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کېدل شي یعنی هلکانه اونجونی باید څه وکړي
لمړی به باید ویم چې د یو کورنۍ مشران باید څه وکړي د غوسې نه د کار نه اخلي سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پیږي غلطي یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر مګه باید کینه ول شي څه خبري وکړل شي چې تا ولې د اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل د هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول دا د هل لار نه ده بلکې هغه نور مخدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینه ول شي کنه عادي سم صحیح خبري ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کی تر څو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کوي
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نشي لاروپو استاد زیولحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړي او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولای شي
دا
د هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدلی شي. اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوي هغه د بحث چې ته خپل په ځان باندې نه پوهیږي مونږ ټول دغسې یو لرونی اړخه نورمال خلک نه یو دا رڼه کېږي داسې بل دا چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي د ده همکار نه دی شوی اوس هم خیر دی. مثلا دا مسله هم وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا همدا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمینې باید بدل شي. ټول دا خبر راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونې دی وایي چې اوبه دې وڅکي او حوصله دې وکړي او خبرې دې ونه کړي یوازې د کښېنې څو شېبې ته احساساتي وو دا لارښوونې په روانپوهنیزو بحثونو کې شته ده.
بد چلندونه چې ځوانان یې په کورنیو کې کوي ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدای شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالی هغه کار چې د د توقع له کورنۍ څخه وي هغه بیله تاوتریخوالی په کور کې وشي؟
د حکومت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده. دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي. یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حکومت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زمونږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي. یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدی سو، خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راواخلئ، ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغ نه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ژوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنټروله او حوصله دې کوله، یو میخ بیرته له دیوال راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کېږي او بد رویه ورسره کوي، هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کېږي. که بیا بخښنه هم ترې وغواړې، زړه به یې درنه مات وي. خوږو اوریدونکو، د تا نڅانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
سکان سول رات تا وای تا بدری خورین